که خود اصلا نبی.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي، په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي، خونه تودې ساتي، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزی خاورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته وي. بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نشي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمین کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل کجوړم وي، د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې ترڅو چک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کېږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې عقل تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي، کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمي کې، دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي؟
حتمي ده، ځکه چې دا سینه او بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چېرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، خطر ده شته چې خدای نخواسته دا ضایع شي، که چېرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته ونیول شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب، زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او خې اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي، او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور تغ وکشي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې کې ډېر له صمیمیت او مهرباني څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول یو بل ته احترام درلود یو بل یې درک کول موږ په ډېر جم